پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم او غرم مو په خیر. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې اجرایی رئیس بلخ ولایت سفر کړی. هغه ولایت چې والی پر اجرایی رئیس تر دې مخکې سخت انتقادونه کړي وه. په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه لولي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستاني لوري تړلې ده. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه پر روانه غونډه کې د لاسلیک سوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل:
قرار است از ضمن سخنرانی جلاد ماف رئیس جمهوری در نشست
د وی تمده چې شغل ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به وګوري. د ملګرو ملتونو دوه ویایم کلنۍ عمومي غونډه د سه شنبې په ورځ پیلېږي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستانی لوري تړلې ده او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې پر دې لارې د افغانستان لور ته واوړي یا د پاکستان خواته ورسي. دا لار پرون ماسپښین وروسته تر دې بنده سوه چې په تورخم کې چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې اووه ملکي افغانان او اته پاکستاني ملیشیا ځواکونه ټپیان سوي دي. د ننګرهار چارواکو د پولې دې غاړې ته د مسافر لپاره د خوړو او پناه ځایونو سهولتونه برابر کړي دي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن له کابل مزار شریف ته ولاړ. اجرایی ریاست د دې سفر پاڼه په یوې خبر پاڼه کې څرګندوي چې عبدالله عبدالله به د شهیدونو په مراسمو کې برخه واخلي او د بلخ د والي عطا محمد نور په ګډون به د بلخ له یو شمېر مسؤولانو سره وګوري. د سفر داسې مهال کېږي چې د اجرایی رئیس او د بلخ د والي ترمنځ په وروستیو کې د یو لړ اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. د وتر دی مال د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملت په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په روانه غونډه کې د لاسلیک سوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې وکړي. ویسلی نبینزیا په نیویارک کې پرون خبریالانو ته وویل د ایران د اټومي تړون په اړه دا یوازې د روسیې نظر نه دی، بلکې له امریکا پرته د دغه تړون د ټولو برخوالو نظر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځمې په ورځ خبریالانو ته ویلي و چې د ایران اټومي تړون یو له هغو خرابو تړونونو څخه دی چې د تر اوسه لیدلی دی او دا تړون باید نوی سوی. ټرمپ دا هم ویلي: تاسو به وګورئ چې په دې اړه زه د اکتوبر په میاشت کې څه کوم. چین او روسیه د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگتن ویلي دی چې د اټومي او لرې واټن وېشتونکو توغندیو د ازموینو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي. چین او روسیه وایي چې واشنگتن باید د دې لانجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویسلی نبینزیا وویل روسیه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر پیونګیانګ نور بندیزونه ولګوي او تر دې زیات به څه ونه کړي. وروسته تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنځمې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي، په امریکا کې د چین سفیر هم د روسیې د سفیر په څیر د لانجې د هواري لپاره پر خبرو اترو ټینګار وکړ. او سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د عراق د کردستان له خودمختارې سیمې وغوښتل چې د ټول پوښتنې په برخه کې خبرو ته غاړه کښېږدي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دی چې د کردستان د استقلال لپاره ټول پوښتنه به د اسلامي دولت ډلې د ماتولو هڅې اغېزمنې کړي. سپینې ماڼۍ د اندېښنې وروسته تر دې څرګندې کړې چې د عراق په کردستان کې پارلمان د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې پلان تایید کړ. د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ټول پوښتنې سره ایران او ترکیه مخالفت کړی دی. دغه دواړه هېوادونه اندېښنه لري چې د عراق د کردستان خپلواکۍ به د هغوی په اقلیت کردانو کې د بیلتون غوښتنه جذبه زیاته کړي. د عراق پارلمان د تیر سه شنبه پرځ د کوردستان د جلا کېدو په اړه د ټول پښتنې له پلان سره مخالفت وکړ او صدر اعظم حیدر العبادی ته یې صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد د هر اقدام مخنیوي وکړي او د کوردانو له مشانو سره خبرې وکړي. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته ورجست. د دې یو ساته خبرونه په راپورونه کې راځي چې اجرایی رئیس بلخ ولایت ته سفر کړی. هغه ولایت ته چې والی پر اجرایی رئیس تر دې مخکې انتقادونه کړي وه.
شخصا والی صاحب تشریف آورده بودند در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یادبود از هفته شهید شرکت کنند.
له پرون راځي تورخم دروازه یو ور بیا د مسافرو پر مخ تړل سوي. له دروازې هاخوا راګیر مسافر وای
مون غواړو چې زر تر زره دغه لار د عوامو په مخ باندې خلاص شي. ضعیف خلک دي نه د دې اجازه ورکړي چې بوتل وبره والی دکان یا بل څه تلل شي.
د وتلي لیکوال شاعر او خبريال استاد سعد الدين شپون جنازه پرون په لغمان کې خاورو ته وسپارل سوګن. لیکوال او فرهنګيان هم ورسره و.
ژورنالیست و دردمند ژورنالیست به هیواد مهاجر شو و لاړ. ژوند یې په امریکا کې کاو لیکن له افغانستان نه بیل نه شو.
د زهرو کاروان د نشه یي موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه ځانګړی پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د یو دولتي هیات په مشرۍ نن بلخ ولایت ته سفر وکړ. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د جمعیت ګوند په مشرتابه کې چې هم یې اجرایی رئیس او هم د بلخ والی له مخکښو غړو ګڼل کېږي د اختلافاتو خبرې سوي دي. د اجرایی ریاست یو ویاند ویلي دي چې ښاغلی عبدالله به د شهید اونۍ په مناسبت جوړ سو مراسمو کې برخه واخلي. حدیث پردیس په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
بلی صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ بلخ ولایت ته سفر وکړ. د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال امید میسم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې بلخ ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د شهید ونۍ په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ګډون او همداراز د بلخ له والي عطا محمد نور سره خبرې اترې ښودل شوې دي. ښاغلي میسم د خبرو په یو برخه کې که څه هم دې ته اشاره ونه کړه چې د بلخ د والی او همداراز د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات حل شوي که څنګه، خو ده وویل چې د ښاغلي عبدالله هرکلی ته عطا محمد نور هوایي ډګر د مزار شریف هوایي ډګر ته راغلی و. خلج په دې برخه کې د ښاغلي میسم د خبرو یوه برخه له اورېدونکو سره واورو.
رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در دست یک هیئت گرانپایه دولتی امروز صبح عازم شهر مزار شریف کردید. در اونجا توسط مقامات محلی ولایت بلخ در میدان هوایی شهر مزار شریف مورد استقبال قرار گرفت. شخصا والی صاحب تشریف آورده بودند در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یادبود از هفته شهید شرکت کنند.
له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې یو شمیر جهادي قومندانان دولتي چارواکي هم مل دي. ټاکل شوی د بلخ ته د ښاغلي عبدالله سفر یو ورځینی دی او دلته به له والي او داراز نورو چارواکو سربیره تمه ده چې له یو شمیر نورو جهادي مشرانو سره هم خبرې اترې ولري. ښاغلي عبدالله نن سهار په یوې غونډه کې چې د شهیدانو د ونۍ په مناسبت جوړه شوې په دې غونډه کې ګډون وکړ. همداراز دې غونډې ته د بلخ والي عطا محمد نور خبرې وکړي او بیا یې هم د پخوا په څیر پر حکومت جدي انتقادونه درلودل. دا په داسې حال کې د ښاغلي عبدالله په داسې حال کې بلخ ته سفر کوي چې تر دې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور په ټوله کې په حکومت او په مشخصه توګه پر ښاغلي عبدالله جدي انتقادونه کړي دي او تمه ده چې ښاغلي عبدالله که څه هم له پخوا داسې رپورټونه موجود وو چې ښاغلي عبدالله به په دغه سفر کې هڅه وکړي چې په یو شکل د بلخ له والی سره کوم اختلافات چې د له حکومت سره یو مشخص توګه له د سره لري د لری کولو په هدف هڅه وکړي. بل سالس
ډیر مننه. له حدیث پر دې څخه مو وردل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یو دولتي هیئت په مشرۍ بلخ ولایت ته سفر کړی دی. دا سفر په داسې حال کې چې په ورستیو کې د جمعیت ګوند په مشرتابه کې اختلافات راغلي دي او د بلخ والی د اجرایی رئیس پر ځینو کړنو باندې انتقادونه کړي دي. حدیث پر دې د سیاسي چارو له تحلیلګر پر هم دې مسلې له تحلیلګر قدرت الله ځواک سره مرکه کړي.
دغه دوه شخصیتونه چې ول ځینو مسایلو باندې تاسو یادیږي چې کمپاین په وخت کې عطا محمد نور له کابل عبدالله نن لاړی نن کړی و. دې سره پراخ کمپاین او په بانک کې نور ولایتونو سره دی ولایتونو تاسو فنا لاغه ورسته د دوی اړیکې د پولیس مشر سره د ډاکټر عبدالله نزدېوالي له امله
بلې زوکس په کسم تاسو یو څه اشاره وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ګام مثبت دی او تاسو په دې هم پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات او درس ځینې ستونزې هم پیدا کړي دي، نو فکر کوئ چې حکومت یا اجرائیه رئیس به وکړای شي چې هغه مسایل چې پخوا د حکومت او د عطا محمد نور ترمنځ موجود و هغې ته یو مناسبه حل لار عمومي؟
چې ډاکټر صاحب عبدالله په سفر کې یوازې نه ده، بل سره یو ډېر غټ هیئت للی ده په سفر کې. په دې هیئت کې موږ مختلف ترکیبونه لرو، پخواني قومندانان، جهادي قومندانان په هیئت کې شته چې د جمعیت اسلامي ول. په دې هیئت کې موږ قومي مخور سپینګیري لرو، په دې هیئت کې موږ دیني علما لرو، مخور شخصیتونه لرو. په همدې خاطر باندې زه خوشبینه یم د ډاکټر صاحب عبدالله دې سفر ته او دا د ملي روغې جوړې یا مصالحې
او روسي پختنه مې زواک صاحب دا کوله چې په دې روسيو کې تاسو په جریان کې یاستئ چې یو ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف چې خغلې اتا د ائتلاف مهم غړی وو، هغه هم په همداسې شکل تر اوسه پورې پاتې شوی او موجودیت یې نه دی اعلان کړی، نو فکر نه کوئ چې د ډاکټر عبدالله تګ او هلته له عطا محمد نور سره به خبرې په یو شکل هڅول وي چې دغه ائتلاف چې شکل نیولی په دې رابطه باندې هغه کوم جدي موقف چې دوی د حکومت په وړاندې لري په هغې کې یو څه نرمښت راشي؟
یو له اهدافو یې دغه ده. تاسو وګورئ صلاح الدین رباني اوس په هند کې د داخل کې په هیواد کې په داخلي لحاظ باندې ډېر مهم موضوعات مخ ته روان دي. په دغسې سناریو کې زه فکر کوم چې استاد عطا به هم یوازې پاتې شوی او د ډاکټر صاحب عبدالله تګ بلخ ته دغه زیری موږ سره کوي چې دغه ائتلاف به یا به ډېر ژر سره وپاشل شي او یا هم یو نتیجې ته سره ورسیږي له دولت سره.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک چې بلخ ته د اجرائیه رئیس د سفر او په جمعیت ګوند کې د اختلافاتو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسأله تعقیبوو. روسیې او چین د شمالي کوریا پر ضد د لا نورو اقداماتو په اړه د متحده ایالاتونو غوښتنه رد کړه. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تازه بندیزونو سره سره بیا هم پرون بالستیک توغندۍ وازمایه. رضوان مراد د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د کړکیچ موضوع تعقیب کړی. په سټوډیو کې را سره دی مراد صاحب. امریکا له روسیې او چین څخه غواړي چې د شمالي کوریا په وړاندې نور څه ډول ګامونه پورته کړي؟
امریکا له روسیې او چین غواړي چې د ملګرو ملتونو د تازه بندیزونو اخوا هم د شمالي کوریا پر ضد اقدام وکړي. د مثال په توګه له روسیې سره هغه د بشري قوې په برخه کې شمالي کوریا همکاري لري، روسیې ور سره ډیره پراخ همکاري کوي. د غراس تیل ډیر زیات له چین نه شمالي کوریا ته ځي. دا هغه څه چې امریکا غوښتل چې په شمالي کوریا باید تیل بند کړي. نو دواړو هیوادونو دا رد کړی ده، وایي چې موږ هغه بندیزونه د ملل متحد یا ملګرو ملتونو در سره تایید کړه، خو اضافي اقدامات د شمالي کوریا پر ضد نشو کولای. او باید امریکا نه غوښتي دوړو هیوادونو چې د خبرو لارو او ډیپلوماټیکو هڅو لاره د شمالي کوریا موضوع حل کړي.
بل امارات په روسي او چین پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د ورستیو بندیزونو ملاتړ کړي وو، نو آیا اوس دریز بدل شوی ک مسله بل ده؟
نه، دریز نه دی بدل شوی. سالي صاحب ځکه کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې شوله، په هغه کې امریکا د شمالي کوریا د ټولو نساجي صادراتو بندیدل او شمالي کوریا ته د هر ډول تیلو بندول یعنی د لګډولو بندولو غوښتنه کړې وه. روسیه بیا او چین بیا مخالفت وکړه او امریکا بیا په هغې برخه کې په شا شوه، ویل چې یوازې خام تیل به شمالي کوریا ته نه ورکول کېږي. نو په دې خاطر روسانو هم دا ویل چې د اټومي ازمایښتونو په وړاندې عکس العمل نه ښودل به په نړۍ کې د روسیې دریځ ته هم زیان ورسوي. نو موږ له امریکا او نړۍ سره یو چې باید اټومي تجربې ونشي، او په دې خاطر یې هغه پریکړه لیک تایید کړ.
شمالي کوریا څه وایي چې ولې له بندیزونو او دغو جدي خبرداریو سره سره د توغندیو او یا هم اټومي ازمایښتونو لړۍ جاري ساتلې ده او مخې نه دي نیولې؟
د شمالي کوریا د مشر په حواله تازه رپورټونه وایي چې نوموړي ویلي چې موږ غواړو چې له امریکا سره خپل پوځي ځواک برابر کړو، او هر کله چې امریکا د قوت د استعمال له ګواښ څخه تیر شي موږ بیا حاضر یو چې خبرې وکړو. تر څو چې امریکا د زور خبرې کوي موږ هم غواړو چې امریکا سره په زور خبرې وکړو.
ډیره مننه رضوان مراد څخه. ومردل چې روسیې او چین د شمالي کوریا پر ضد د لا نورو اقداماتو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو غوښتنه رد کړې ده. مرضیه احمدزی اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه غواړي چې د تورخم دروازه د خلکو او سوداګرو پر مخ پرانیزي. د متشبثینو د عالی بورد مشر حمودی ناجی آغا نن آزادي رادیو ته وویل چې د تورخم له لارې هر ورځ 2500 ټنه تازه او وچه میوه او دغه راز نور سوداګریز توکي بهر ته ځي. نوموړی وایي چې د دغې لار د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته هر ورځ له 1,000,000 افغانۍ څخه ډیر تاوان رسیږي. پرون د جمعې تر غرمې وروسته د تورخم هغه غاړه چاودنه وشوه چې بیا وروسته دروازه د خلکو پر مخ وتړل شوه. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د تورخم دروازه په ورځ او ورځو د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې لپاره سبان د شل حوزونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه حوزونه د کبانو د صنعت د ودې په هدف په بهسود او سره رود ولسوالۍ کې جوړ شوي دي.
په لحاظ د مایع روزنې صنعت ډیر کم لګښت لري او ډیر زیات عاید او ګټه لري، او زمونږ په ننګرهار کې د مایع غوښې لپاره تقاضا فوق العاده وجود لري. نو د بازار موندنې په برخه کې به ماهی روزین کې فارمداران کوم ستونزه ونه لري.
رحیم ځای وایي چې دغه حوزونه د کرنې وزارت له لوري د 6,000,000 افغانۍ په لګښت جوړ شوي دي. نوموړی وایي چې هر حوز د کبانو د 1 ټن غوښې د تولید ظرفیت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1,200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,900 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,900 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3,000 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 601 افغانۍ.
لمرزی احمد زی سخمو اقتصادی خبرونه واوریدل. په اقتصادی خبرونه کې یو خبر دا و چې لپرون راځي تورخم دروازه یو ربیا د مسافر پر مخ بند ده چې د مسالې اقتصادي زیانونه هم اړولې دي. د دروازې دوړو لوري ته مسافر د لارې د خلاصې دوه انتظار باسي. دغه مسافر وې دوی له ګڼو مشکلات سره مخامخ دي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د تورخم دروازې د خلاصې دوه په تړاو دي جدي اقدام وکړي. تفصیل له جلال آباد د ازادي رادیو د خبريال شه محمود شنواری پراپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د جمعې ورځې غرمه مهال شاوخوا 1:30 بجه پاکستاني ځواکونو یو وار بیا د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې. د ریپورټونو له مخې پاکستاني ځواکونو یاد لاره وروسته له هغه وتړل چې پرون د جمعې په ماسپخین د تورخم دروازې هاخوا د چاودونکو توکو چاودنه وشوه چې له امله یې اته پاکستاني ملیشه او افغان مسافر پکې زخمیان شول. د ننګرهار ولایت وینا تولاخ غنی وایي هغه مسافر چې د دروازې دی غړه پاتې وو د هغوی لپاره د خوراک او سرپنا سنز یې واری کړی.
سارختنه باندې د ترخم خاروالۍ له لوري مسافرینو ته د استوګنې په موخه او د نورو سهولتونو برابرولو په موخه بشپړ امکانات برابر شوي سهولتونه تنظیم دي. ولې زموږ د مسافرینو هیله دا ده چې دوی اوسمهال تګ راتګ څخه ډډه وکړي کله چې لاره پرانستل شوه موږ به د معلومات شریکو به ځي کول شي لاړ شي.
خو د تور خم دروازې هاخوا په سلګونو مسافر بند پاتې دي او ویل سخت مشکلاتو سره مخ دي. د ګلستان تمیم او ډاکټر واقف نیازی په نومونو دوه تنو چې د تور خم دروازې هاخوا بند پاتې دي ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکو ویل چې په سلګونو افغان مسافر چې اکثره ناروغان میرمنې ماشومان او سپینګری دي له پرون ورځې راهیسې بند پاتې دي او پاکستانی ملیشا ورته یو لوري ته هم د تګ اجازه نه ورکوي.
موږ غواړو چې زر تر زره دغه لاره د عوامو په مخ باندې خلاص شي. دلته یو ډول ناروغان دي، مسافرین دي، سپینګری دي، ضعیف خلک دي، نه دا دې اجازه ورکوي چې بوتل اوبه راوالي دکان نه یا بل چېرته لاړ شي یا یو د ناستې ځای ځانته پیدا کړي د څملاستو خاصې د ضرورتونه دلته نشته دی.
دا مهال په تورخم کې ټول منتظرین ناست دي، په دې کې مخکې مې وویلې ښځې ماشومان ناروغان ټول داخل دي. دلته چې دي هوټلونه هم دشي لوړ درشت نه لري، د زنانو دپاره هېڅ نوه سهولت نشته، د نورو مسافرینو دپاره نشته. ټول په اډو کې پراته دي. که کوم ماشوم یا کوم سړی د دې خاطره چې یو ګیلاس جوس واخلي یا یو بوتل اوبه واخلي سړک ته لاړ شي، هم د خاصدار او ملیشر لوري په یعنی امر ورته شوی دی چې باید اوډه به ولشي په هغه دوسره چې کوم ډانګي دي په دې باندې وویل شي، خو اجازه نه ورکول کېږي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د تورخم دروازې د خلاصېدو په تړاو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي، خو په خبره یې هیله مندي شته چې ډېر ژر به دا دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې له پرون راهیسې تورخم دروازه یو اربیا د مسافرو پر مخ بنده ده. د دروازې دواړو لوري ته مسافر د دې لارې د خلاصېدو انتظار باسي. وتلی لیکوال، شاعر او خبریال استاد سعد الدین شپون چې تېر اونۍ په امریکا کې وفات شوی و، پرون د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل سو. د نوموړي په جنازه کې د دولتي چارواکو تر څنګ د استاد شپون په سلګونو مینهوالو ګډون کړی و. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
استاد حبیب الله رفیع هم یو له هغو چې د استاد شپون په جنازه کې ګډون کړی و. نوموړي وویل چې استاد شپون داسې یو لیکوال و چې په داستاني ادبیاتو کې تلپاتې اثر پرېښودل.
خپل ځانګړي سبک خاوند، داستاني ادبیات یې د طنز په مالګه مالکین، او په عین حال کې د خپلو هنري اثارو کې د خلکو ژوند موجوده حالات را ټول منعکس کړي. ژورنالیست و، دردمن ژورنالیست، د هېواد نه مهاجر شو ولاړ، ژوند یې په امریکا کې کاوه لیکن له افغانستان نه بیل نه شو.
په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر وویل د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو له راتلونکو نسلونو سره خبرې کوي.
استاد سعد الدین شپون وفات د افغانستان فرهنګ او ادب ته نه جبرانیدونکې ضایعه ده. البته استاد به د خپلو آثارو په برکت له موږ سره په پیړیو پیړیو، له دې ملت سره په پیړیو پیړیو خبرې کوي. خلک به له آثارو استفاده کوي، خلک به له لارښوونو استفاده کوي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان استاد شپون داسې یو لیکوال یاد کړ چې لیکنې د لوړ ذوق د خاوندانو هنري تنده خړوبولی شي.
د استاد ارواښاد شپون آثار داسې دي لکه د بیمار دپاره انار. هغه کا شعر لیکلی دی، کم شعر لیکلی دی، خو دغسې شعر دی چې شاهکارونه پکې دي. په نثر کې د دوی سب یو ځانګړی سب دی، دغسې ژبه یې لیکلې ده، دغسې آثار یې پکې پنځولي دي چې ستا زړه اوبه پیچکي. د یو ډېر لوړ ذوق والا څښتن چې د دوی آثار لولي نو زړه دی وایي چې کاشکې دا مالک لی وای.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل د استاد شپون مړینه یوازې په تسلیت نشي جبرانېدلې.
موږ دا غشي یو ځلېدلې ستوري د لاس اور کړی دی چې هغه نه یوازې د شلمې پیړۍ د ورستۍ او د یوشتمې پیړۍ د پیل د لسیزو مخکښ تر لیکوال و، د هغه نه جبرانېدونکې ضایعه موږ په یوه تسلیت نشو جبران کولی.
استاد سعد الدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و، او په 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر د 10 نیټې سره برابر و د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسد د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرغکانو سیمه کې خاورو ته وسپارل شو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د کابل چاپ رسپانو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي او ځینې هیوادونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننۍ غړو کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په تړاو او د ستراتیژي پر وړاندې کې د ځینو مسایلو او موضوعاتو په اړه لیکنی خبرې کړې دي. سرخط خپلواک ورسپانې خپل سرمقاله ته دا عنوان ورکړی دی. خواجه خلیل اس بیرته راستون شو. د سرمقاله لیکونکي هدف له خواجه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد آصف دی چې افغانستان او جنوبی اسیا ته د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې پاکستان پکې د ترهګرو د ملاتړ لامل تر سخت فشار لاندې دی، تازه د چین، ایران او ترکیې له سفر بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. په سرمقاله کې راغلي پاکستاني چارواکو ظاهرا له دغه سیمه ییز سفر نه څه نه دي ترلاسه کړي، خو د دغه هیواد رسنۍ تبلیغ کوي چې د خواجه محمد آصف سفر له لاسته راوړنو ډک و. د سرمقاله لیکونکي باور دا تبلیغات ځکه سم نه دي چې چین، ترکیه او ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سرمقاله لیکونکي لیکلي په دې توګه د سیمې په کچه د پاکستان د لومړنۍ لابیګرۍ کار ناکامه شو. په سرمقاله کې راغلي پاکستان ته اوس یوه لاره پاتې ده او هغه له ترهګرۍ سره ریښتینې مبارزه ده. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د یک شنبه په ورځ په امریکا کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګډون او وینا په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغان ولسمشر ګډون سخت ځکه مهم دی چې امریکا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي ولسمشر په داسې حال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون او وینا کوي چې د ترهګرۍ ځالې ملاتړ کړی او تر شا یې ولاړ هیوادونه په ډاګه شوي دي. د سرمقالې لیکونکو په باور ولسمشر به په دا غونډه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د لا ملاتړ جلبولو هڅه وکړي. افغانستان مخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ غونډه کې په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی په حواله په یو مطلب کې لیکلي په افغانستان کې د امریکا نوی سیاست یو روښانه بدلون ښیي. د مطلب لیکوال لیکي نوموړي دوو بدلونونو ته اشاره کړي. لومړی دا چې په دغه سیاست کې پاکستان ته د دښمن په توګه کتل شوی او دوهم دا چې په افغانستان کې د هند د لا مداخلو لارې پاکستان ویرول شوی دی. په مطلب کې دا هم راغلی چې نوموړي ویلي د امریکا دغه نوې سیاست کوونه شکړي زینو اساسي په ځانګړي ډول د طالبانو په برخه کې تناقضاتو ته جواب وایي، بی ګټي او بیکاره وي.
پرون په کابل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازو ترمنز درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. د دې غونډې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوی. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به واورو چې آیا څه تمه لري، آیا پاکستان به چې په دې وروستیو کې قربندې فشارونه زیات شوي په دغسې غونډه سره د افغانستان په وړاندې خپل دریز بدلوي.
حیدر خان صاحب پاکستان خو ډیر وادي کړی دي، خوړیو کې شدا غشتي په خپل واده عملو دا به هم د دې په ګټه په خیری هم زموږ امریکا نړیواله ټولنه باید فشارونه پر راوړي چې دواړه خواو ته خیر او ګټه ورسیږي.
سیدولی سادات هم پاکستان په دې مورد کې صداقت نه لري. کلونه تیر شو پاکستان د افغانستان سره یو نو دښمنی پیل کړی دا ودا دښمنی د دې هدف په دې کې دا دی چې په افغانستان کې د یو حکومت دی ولري چې د دې د منافع وي ساتونکي وي.
احمد شاه بابا کرخیل ما ضرور دا خو نتیجه نه وګدی پاکستان سره سوزل کې نه ساغه یو ک هغه خپل وفا بخانه لري وادي کوي خو وفا نه کوي وادي سره دا خو باید چې فشار پی راوړي هوش چې یو هغه عمل وکړي چې دا نتیجه ورکړي. دا بی فایده ده چې څومره زی او راضی کینی ایز
ز خیال باز اس کلم پاکستانیان خپل پښمن باندې وفادارین نکړي انده کې نکړي موږ په دې باندې بالکل متفقین یو دې بګونه سیاست دار کلم سره خپل بګونه سیاست.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. په اروپایي شهرونو کې به انټرنیټ وړیا سي. نور له اسمت سروان ناغري.
اروپا اتحادیه په 16000 شارونو کې د وړیا وای فای انټرنیټ مهیا کولو لپاره د 140 میلیون یورو پروژه تصویب کړه. د اروپا اتحادیه د پارلمان خبري آژانس د راپور لمخې د دې اتحادیه د پارلمان غړو تقریبا د اتحادیه په درستو هیوادونو کې د انټرنیټ وړیا کېدو ملاتړ کړی دی. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې به په کتابتونونو، دولتي او غیر دولتي ادارو، روغتونونو او د ښار په عمومي ځایونو کې خلک وړیا وای فای یا بي سیمه انټرنیټ لرلی شي. اوس هم د ډېر شمېر اروپایي ښارونو په رستورانونو، دولتي ادارو، تمځایونو، روغتونونو، شاپنګ مالونو او ځینو پارکونو کې انټرنیټ وړیا موندل کېږي. د اروپای پارلمان غړي وای دا پروژه چې وای فای څلور ای یو نومیږي د خلکو عواید به زیات کړي. د ډیرو په باور هر څومره چې انټرنیټ عام او وړیا شي په همغه اندازه به د انټرنیټ له لارې تجارتي راکړه ورکړه او اعلانونه زیات شي.
دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده شغلی ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي او همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې تر څنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به خبرې وکړي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستانی لوري تړلې ده او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د لار پرون مپشین وروسته ترغ بند سوچي په تورخم کې چاودنه وسوه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له کابل مزار شریف ته ولاړ. اجرائیه ریاست د دې سفر په اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالله عبدالله به د شهیدونۍ په مراسمو کې برخه واخلي او د بلخ د والي عطا محمد نور په ګډون به د بلخ له یو شمېر مسؤلانو سره وګوري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په راروانه غونډه کې د لاسلیک شوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې سره وکړي. چین او روسیه د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگټن ویلي دی چې د اټومي او لرې واټن ویشتونکو توغندیو د اسماینو د مخنیوي لپاره په کار دی چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي. چین او روسیه وایي چې واشنگټن باید د دې لانجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. او سپینې ماڼۍ د جمعې پر ورځ د عراق د کردستان له خودمختاري سیمې وغوښتل چې د ټول پښتنې په برخه کې خبرو ته غاړه کېږدي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې د کردستان د استقلال لپاره ټول پښتنه به د اسلامي دولت ډلې د ماتولو هڅې اغېزمنې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له فریبا ظاهر څخه واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. هغه اوریدونکو چې سمارټ یا هم زیرک ټلیفونونه کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړي او د ازادي رادیو خبرونه په کمزوري انټرنیټ هم اوریدلی سي. د اپلیکیشن ادرس مو د ار اف ای ار ال. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبري چې د نشي مواد د کښت او قاچاق پر زیانونو پکې خبري کیږي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروانو نیز خبرونه ته ډیر خراغ لید خبرونه درته د نیم سات په مخه زه محمد حدیث پر دې سوډان کوم. خو د خبرونه پیل د ونی په مهمو پیښو کوو. د ونی مهمو پیښو تاسو ما همکارې مسعودی نیازی کتنه کړی ده.
نشئی مواد سره د مبارزې وزارت له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې د دوو مهمو سیمایزو کانفرنسونو د جوړولو خبر ورکوي. له نشي مواد سره د مبارزه وزارت ویان حنیف دانشیا رازادی رادیو ته ویل لمړی کانفرنس بعد سیمایزو هیوادونو د کارپوهانو په ګډون له نشي مواد سره د مبارزه د طرحه د وستې کولو په خاطر په دې نګدی راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي چې هدف به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او سیمایزو هیوادونو لاره نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد د قاچاق مخنیوي وي. خاغلی دانشیار وایي پاکستان چې د نشي مواد د قاچاق تر ټولو لوی لاره ده تر دې مهاله په دې کانفرنس کې ګډون نه دی تایید شوی.
په دې کانفرنس کې د پاکستان وجود موږ ته ستر اهمیت لري ځکه چې د افغانستان په سلو کې تر څلوېښت ډېر نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاقېږي.
همداراز به دویم کانفرنس تر راتلونکو څو اونیو پورې د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شي چې افغان بزګرانو ته به د بدیل کښت وړاندې کولو او زراعت د ملاتړ په برخه کې بحث پکې وشي. په تیره څه کم یوه اونۍ کې په 15 ولایتونو کې 18 قاچاق وړونکي نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو تر یوې اونۍ په کمه موده کې د 16 عملیاتو په ترڅ کې چې د هیواد په 15 ولایتونو کې ترسره شوي دي 2 ټونه نشي او کیمیاوي مواد او 18 قاچاق وړونکي نیولې دي.
په 18 نیول سوي قاچاقونکو کې 22 تنه یوازې په کابل کې نیول سوي دي ځکه موږ له کابل څخه د نشي موادو د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پاکوالي ته لومړیتوب ورکړی دی.
خاغلی کاظمي وایي په راتلونکو اونۍ کې به په کابل ښار کې له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو لخوا د نشي موادو د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو د نیول عملیات په همدې ډول دوام وکړي. د ننګرهار ولایت پولیسو د روان شمسی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 30 کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د ننګرهار د والی بیان نته الله خوګیانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې د ځانګړو عملیاتو او تلاشۍ د پوستو جوړولو په نتیجه کې په ولسوالیو او جلال آباد ښار کې د نشي موادو د قاچاق یو نوی پیښو مخه نیولې ده. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې په دې موده کې 8000 کیلوګرام نشي مواد چې ډیری تریاک دي له نږدې 500 تنو قاچاقونکو سره نیولې او عدلي او قضایي مرکز ته یې سپارلې دي.
قدرمن اوریدونکو له مسعودی نیازی نه په مننې تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته چمتو کړي دي. افغانستان کې د وی سروې لمړنۍ پایلې ښیي چې د کابل په ګډون افغانستان په 15 ولایتونو کې 2000 متادینو کې له سلونه په 40 کې د نری رنس نخې موجود دي.
در بین متادینو کې
هغه متادین چې موږ معاینه کړل د نری رنس یا توبرکلوز د احتمالي ناروغان په توګه مو پیژندل.
همدارس به واوري چې ارواپوهان د نشې په پریخودلو او بیا متاد کېدو په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه ډیره مهمه بولي. او همدارس مو د ابن سینا روختون له مالجوی مرستيال خاغلی ډاکټر واحد الله کوشان سره هم مرکه کړی ده.
درملنې مرکز کې د سې مریضان هم شته چې فامیل سره ارتباط قطعي کله چې هغه د زهرستنې مرحله ختم شي شل ورځې د مستقیم شکل سره او د ټلیفون په شکل سره دوی فامیلونه سره دوی وصلو.
دا به هم د خبرونې په لړ کې واوري. په ډرامه کې به واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر قومي مشران او سپینګيري راغون کړي او غواړي چې په یو مهمه موضوع کې ورسره مشوره وکړي. نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. مننه چې ازادي رادیو تخوا کې استاو. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. په افغانستان کې د وی سروې لومړنۍ پایلې ښیي چې د کابل په ګډون د افغانستان په 15 ولایتونو کې په 2000 متادینو کې له سلو نه په 40 کې د نری رنس نخې موجود دي. په پام کې ده چې په دغه سروې کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID په مرسته د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام لخوا پلي کیږي، په دوی کې 10000 متادین د تبرکلوز وایرس معلومولو لپاره مطالعه شي. اخوا د مشرانو جرګې د مایبینو روغتیا کمیسون بیا په معتادینو کې د نری رنس یا تبرکلوز ناروغي د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د خپرېدونکو ناروغي پر معتادینو سربېره دی افغانان هم ځوروي. په دې اړه عبدالله حنان ځای راپور لري.
په افغانستان کې د تبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام د یوې سروې د لومړنیو پایلو له مخې په 2000 ماینه شویو معتادینو کې له سلونه په 40 کې د نری رنس یا تبرکلوز نخې لیدل شوې دي. دغه سروې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالی مرسته په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې به 10000 متدین ماینه شي. د امریکا روغتیا وزارت د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام د نویو نوښتونو مدیر نعمت الله احمدزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در بین متعدین را که ما
هغه متعدین چې موږ معاینه کړل د نری رنځ یا توبرکلوز د احتمالي ناروغانو په توګه مو پیژندل. په نشي توکو د دغو اخته کسانو په سرویش سره نه کې مو تنفسي ستونزې پیدا کړې چې دا د توبرکلوز احتمالي پیښې دي.
نری رنس یو میکروبی او خپریدون کې ناروغي ده چې پر سږو باندې مستقیم اغیز لري. د ډاکټرانو په وینا کې سم تشخیص ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیږي. ډاکټران وایي چې د نری رنس میکروب د ناروغ شخص له ټوخېدو سره سم هوا ته خپریږي او روغ شخص پریښته کیدی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستي نتایج ښیي چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنس اخته کیږي چې هر کال نږدې 14,000 کسان وژني. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مایبینو او روغتیا کمیسیون رئیس نصار حارث وایي د امر روغتیا وزارت له هڅو سره سره موتاد کسان له هم له خطرناکو ناروغیو سره مخ دي.
له بده مرغه د افغانستان د امر روغتیا وزارت له هڅو سره سره په نشه د روغو کسانو د روغتیايي وضعیت د ښه کېدلو په برخه کې د پام وړ توپیر نه دی راغلی. په معتادینو کې د توبرکلوز ناروغي شته او دا یو ساري ناروغي ده چې د افغانستان عادي وګړي هم زوروي.
خغلی حرس وایي چې په نشا د روغدو کسانو د روغتیايي ستونزو په اړه به د امر روغتیا له وزارت سره غونډې ولري او په ګډه به یوه د حل لار ورته ولټوي. تر دې مخکې د امر روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې تر 2013 میلادي کال پورې به په افغانستان کې د نری رنس کچه صفر ته راټیټه کړي. د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د نری رنس د ناروغانو د درملنې لپاره څه کم 2000 مرکزونه موجود دي چې یوازې په 1415 لمریز کال کې د څه باندې 340,000 ناروغانو درملنه پکې شوې ده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کی نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
هر واپوهند نشې په پریخودلو او بیا موتات کېدو په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه ډیره مهمه بولی. هر واپوهند په نشې د روغ دو کسانو درملنه په دریو پړاوونو ویشي. د درملنې د پیل پړاو د نشې پریخودلو پړاو او تر درملنې وروسته موتادینو ته د کاري فرصتونو برابرولو او له هغوی سره د ښه چلند کولو پړاو. هر واپوهند باور لري چې د نشې پړاو یوه سخته مرحله ده چې د کورنۍ جدي څارنې او پاملرنې ته اړتیا لري. په نشې روغ دي کسان د کورنۍ ښه چلند د نشې په پریخودلو کې یو ډول هڅونه ګڼي او دوی ته د کاري فرصتونو برابرول د نشې پریخودلو یو اسینه لار بولي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک راپور چمتو کړی.
در واپوهانو له نظره د متادینو په درملنه کې د کورنیو پاملرنه درې پړاوونه لري. په روغتون کې تر بسترې کېدو مخکې پړاو، د بسترې کېدو پړاو او له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو چې دا درې واړه پړاوونه په نشه له روغدو کسانو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. ارواپو محمد عثمان منیب وایي چې د معتاد درملنه د کورنیو جدي څارنې او پاملرنې ته اړتیا لري.
باید ومني چې د کورنۍ د غړی چې د موږ د دای و ناروغي لري تداوی ته ضرورت لري. هغه په زور او په جبر او په دو باندې د ته اړ نه بوسي چې مثلا خادرته کې په باندې پریږدي. کله چې روغتون ته راشي په ناروغي په روغتون کې بستر شي د تداوی لپاره وختن فوختن د دې پوښتنه وکا دغه هیڅ خپل ناروغ تور کو چې د مو حمایت تاسو رفیلن همشته دی. ورسته د دین چې سنتر یاد شفاخانو د رخصتیږي دوی ته د کار د زمينه د برابرولو لپاره همکاری ورسه وکا هغه د خو یو د عادت حالت عادی حالت ترګرزی تا هغه پوری حمایت ضرورت لري.
دا چې د خاغلی منیب خبرې د معتادینو له عملی ژوند او طبي لارښوونو سره څومره اړخ لګوي په دې اړه به د داسې معتادینو خبرې واورو چې دا پړاوونه یې په عملی ډول تیر کړي دي.
نومې نوید دی. په بین سینا روغتون کې بستر یم. مور مې تر روغتون پورې راسره راغله. ډاکټرانو ته یې له زارۍ کولو وروسته دلته بستري کړم. د خپلوانو کورنې هڅول و چې د نشې پرېښولو اراده مې وکړه.
زما نوم پریر دی. د میدان وردګ د ولایت یم. اوس مې یو دیرشمه شپه ده جوړ شوی یم. د هر چا باید داسې خانواده وي چې خپل مریض زر ته زره ده له دو ځای تر ورسي. اوس راځي دلته چهارشنبه ورځ پایواز راځي. خوشحاله یم.
نو مجاوید او د بامیان وسیدون کیم زما په جوړېدو ټوله کورنۍ د خوشی احساس کوي مور پلار څخه خوش دي اوس په کورنۍ کې هغه په خوانی سترګې راته ګوري له ما سره ښه چلند کوي هغه اعتبار چې په خوانی په کورنۍ کې درلود اوس یې بیرته ورو ورو لاسته راوړم
د نشي پر خودلو ته په نشه د روغ د کسانو هڅول او د درملنې په اړه دوی ته ډاډ او معلومات ورکول د معتادینو سره د نشي په پر خودلو کې مرسته کوي د لغمان ولایت محمد داوود چې خپل وراره د معتادینو په روغتون کې بستر کړي خپل تجربه داسې را سره شریکوي
د من خارج ته لګه چې دا ولې زه نظم خارج ته مالوالې نزی زه دغه مواد مخدر کې د چار شوې روغ سړی باید لاړ شي او زه ناروغ یم کوي نشم چې زراړ شم موږ بعد هغه په پوښتنه چې دا سړی مواد مخدر ته مخه شوې ځکه موږ هم نه تراوسته مستر
کله چې معتاد په روغتون کې بسترې کړای شو ورسته د هغه د پښتنې احوال اخیستلو پالنې او روزنې پړاو راځي د یو معتاد ورور احمد امید کیسه کوي چې په روغتون کې د خپل غبرګو معتاد ورونو پالنه او سارنه څنګه کوله
توله ایسولمیشن کې یعنی
اته کله کېږي چې دوی پوډرز کوي په ونه کې یو ځل پښتنې ترازم دا څه فکر وکړي چې دوی باندې اندي کله چې خپلوان ګوري خوشاله کیږي او راس په راس کیږي
روز به روز یعنی خوبتر شته مېرن
په نشرو دي کسان له درمنن ورسته کورنۍ ترا ګرځي دوی د سارنې ترڅنګ مینې ته هم اړتیا لري یو مور چې زوی تازه نشه خوشی کړي د خپل زوی کیسه داسې کوي
لکور څخه تر وسه څه نه دی وړي او څه نه ځنی غواړم څو بیا را سره جګړه ونکړي څه وکړو اولاد دی دوی درې میاشتې کېږي چې له روغتون څخه کور ته راغلی دی په کور کې ښه چلند کوي بدخوی نه لري مهربانه لک دی دی خپله د کور مشر دی زما کور دې تر د قربان سي خو زوی مې دې جوړ سي
روانشناسان باور لري چې په نشه روږدي کسان ناروغانو ته ورته دي او کورنۍ غړي دي د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي په روغتون کې د بستر کېدو پر مهال او تر هغه وروسته له نشیانو سره مینه کول او ښه چلند په دکې پر ځان باور پیدا کوي همداراز څېړنې ښیي چې یو شمېر په نشه روږدي کسان هغه مهال بیرته نشو ته مخه کوي چې د کورنیو لخوا ورټل سي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
قدر مون اوریدونکو تاسو مونږ غل آزادی رادیو څخوري د ابن سینا د متادینو په زربستری زروختون کې په سلګونو په نشي روغ د کسان بستری دي او د یونیم کال فعالیت په بهیر کې په زورګونو کسان رغولي دا چې د روختون کومې ځانګړنې لري او په دې روختون کې څه ډول اسانتیا وشته په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د دې روختون له مالجوي مرستيال خاغلی ډاکټر واحد الله خوشان سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی چې په نشي د روغ د کسانو د راټولولو پر مهال له کوم لارو چارو دوی کار اخلي
هغه روغ دي کسان چې هغه کور نه لري هغه پلولاندې دي خو مخروبه ځایونو کې دی ژوند کوي زمونږ ټیمونه زی هغه په دوا طالبانه شکل سره جمعوري کوي او روري درملنې مرکز ته
تاسو غي سره کم دي ته تیاروي چې ځانونه بستر کی
د دې احتیاط تدوی کوم سیستم چې په درې ډوله ده یو هغه خدمات دي مخکې د تدوی نه ده زمونږ ساحوي ګروپو ته ساحه ته زی او د اغاهي برنامه وړاندې کوي او تشویقي او هغه کسان چې غواړي زمونږ په مرکز کې بستر شي په وازون لري او فامیل حمایت لري هغه البته موږ ډېر په شکل سره موږ د ټولو راځو درملنې مرکز ته
تاسو ول چې دا زربستریز ده امکانات مو څومره دي
د دوی لپاره موږ په دوه استقامتو کې سهولتونه یو د یاشو عبادت او د بدوباش او یو د تخنیکی او د درملنې سهولتونه دي کرسل درځي دوه میاشتو ته درې میاشتو پورې موږ د مریضانو ساتو سلري شته تقسیم اوقات دوی لري سبي وخت د خوب نه پاسيږي موږ پنځه نفر ملا امامان لرو دوی د موږ لپاره د دینی درسول لپاره تشویقي آزاد اطمینان او سپورت د تشویقي زمونږ سپورت ډپارټمنټ هم لرو سواد موزي نور دوی سالم مسؤلیت لپاره شعر قصه داستان هغه ذهني ازموینه مختلف برنامه لري درملنې مرکز کې داسې مریضان هم شته چې فامیل سره ارتباط قطعي کله چې هغه د زهرستنې مرحله ختم شي چې شل ورځې ده بلغه موږ کوشش کوو چې مستقیم شکل سره او د ټلیفون په شکل سره موږ برنامه لرو چې دوی فامیلونه سره دوی وصلو
کوم کس کورنۍ ونه لري بیا هم تاسو ونه توانیږي چې دوی لپاره د دوی کورنۍ پیدا کړي د دوی کسانو په اړه تاسو تګلاره څنګه ده
هغه جسمی او رواني تدوی دغه چې موده ختم شي نو هغه موږ معرفي کوو د زده کړې مرکزونو ته چې په هغه کې درې ورید او نور قالین بافي د نور بخښونه دي کدي چې هغه یو کال دو کال پورې هلته پاتې شي مشکل نشه. مقصد موږ خپل دروازې نه چاته جواب نه ورکوو.
د درملینې موده مو څومره ده؟
دو میاشتونه تر درې میاشتو پورې نظر ضرورت نظر مریضي او نظر به هغه چې څومره د موتاد هغه ذهني او رواني مشکلات ورته پیدا کړی دی.
دا طریقه د تداوي ستاسو پر مخ وړي څومره ګټوره ده؟
د روږد کسانو ته درملنې یا تداوي یو پروسه ده، یو اوږد پروسه ده. هغه نورمال شکل سره دو کاله دربر نیسي او داسې کېدای شي چې تر شپږ اووه کاله پورې، لکه د زړه لکه د فشار مریضانو غوندې، لکه د شکر مریضانو غوندې، دا هم یو مریضي ده. تعقیبي مرحلې ته دوه کاله پورې موږ هغه کوو. متاسفانه په افغانستان کې یو نیمګړتیا او دغه جنګ زوف د اقتصادي سبب دې شوی ده چې هغه بیا د تعقیب لپاره مریضان موږ ته نه راځي.
هغه کورنۍ چې د هغو کورنۍ غړي تاسو سره تداوي شوي وي، د هغو کورنۍ ته هم توصیه څه ده؟
حمایت د فامیلی ډیر مهم ده. بل فامیل داسې ده چې دغه مریضان چې دي، دا یو مریض په شکل سره دوی نه مني، یو مجرم په شکل سره فامیلو کې اعتبار ورباندې نه کوي. کله چې دوی جوړیږي د زی دکان ولري وي توله پوډري ته بیا چې خرڅ نه کوي، ورته پیغورونه ورکوي، آگاهي نه لري اکثریت فامیلونه د خپل د روغ د مریضي په باره کې.
تاسو یو نیم کال کېږي چې فعالیت باندې شروع کړی، په دغه یو نیم کال کې به شي راته ویل شي چې څومره معتادین و تاسو رغولي وي؟
یو لس نیم زرو شاوخوا کې نفر موږ تداوي کړی دی.
د نورو روغتونونو په پرتله چې په کابل کې یا د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دي، دوی په پرتله ستاسو ځانګړنې څه دي؟
کوم چې هم روغ دي هم رواني تکلیف لري، مریضان هغه پیو شفاخانه کې نه بسري. لیکن موږ کوم ټیم دې تدوي چې یو نفر لیونه ایمي او روغ دي موږ بسترو. موږ خاص دغه د ایچ آی وی درملنې مرکز په داخل د سنټر کې خپل لرو. کوم کسان چې روغ دي هم ایچ آی وی یا توبرکلوزي بل نور ثانوي مرضونه ولري، موږ د هغوی لپاره هم خدمات لرو. مجموعاً په مرکزو کې دغه سهولتونه نشته. نور زموږ حرفوي زده کړې دي چې اکثریت مرکزو کې دغه نیمګړتیا شته. موږ ماشاءالله د 500 کسانو لپاره موږ دغه برنامه لرو. کله چې دوی جوړیږي کورونه لري او مصرفیت هم لري. کله چې درملنې موده خلاص شو بدون د کور ته لاړ شي معرفي کوي مرکزي زده کړې.
او دا متادین چې تاسو راټولوي دا یوازې د کابل ښار راټولوي او که د نورو ولایتونو هم تاسو ته متادین راځي؟
ټول افغانستان کې تقریبا 110 مرکزونه دوی فعالیت کوي. موږ جز د هغه د فعالیتونو، اما موږ د کاری ارتباطات نور شفاخانو سره سپه مرکز کې سپه ولایت کې په ټلیفون یا په مستقیمه توګه سره لرو. هغه مریضان چې د هغوی نشي تداوي کولای هغوی موږ ته معرفي کوي.
څه ډول معتادین، یعنی د څه ډول نشو کسان دلته تاسو سره بستر دي؟
درې کاله مخکې زموږ ډېر هیوادوال په هیروین وخته و، په تریاک او هیروین. دغه یو کال کېږي د مریضان چې موږ راځي او هغه عوامل د نشي منګه تاریخچه هغه نه اخلو. او زمونږ زیات ایوادوال په شیشه باندې چې دا یو تحریک کوونکی ماده ده. د سی ویل شو چې یعنی د 500 نه زیات 2000 نفر یو 2000 نفر تقریبا چې موږ راغلم، موږ نو اکثریت په شیشه باندې اخته دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او اوس هم یو خاطره د هلمند ولایت رستم چې په شیرغه مشهور دی، په خوای دنګ ونه درلوده، په کور او کلی کې ډیر نازه ولې وو، خو یو شکلنې نشي اوس ځواني خوړلې او خپلوان ورته په خسترګن نګوري. دا چې د لخه ژوند سره سره ولې نشي ته مخه کړه او کورنۍ ولې ونه شوي کړای چې لنه شوي راوګرځوي، دا به د لخلې څخه واورو.
زموږ یو همسایه وو دکه خر څکړه پر یو بل چا باندې لاغه سره یې را لیدلې شو کوټه وځه پر جوړ کی مالای چلمو دروي نشي او تماشې وی یاران ورته راتل څوک د ایران څوک د پاکستان څوک د بل ځای نو زبو مرتلم یمو رپلا روډونو به مراته ول چې دلته مو ورته دا پتنه ده. ما بولځو خو نو نشانه کوم زغش بندر ته ورزم اره ورت به سره جنجال زغت قرار قرار نن چرس کوي بل ورځ تاریخ کوي بل ورځ با کوټه والے ناری را پښولې څوس ولې یا چیرې مجھ سے کل بمی درلوری ترازن بلاڈ سے منظرہ پوڈر لی رہی امیر آغاز جارہ پر توائید مجھ دالا کیا سلوڑ دی حالا سے بطلو بارو نور تکاش و بارو نروی نمس کول تاریاک ممس کول چشم ممس کول شپا وراز بلیوانی ہو نشی به مخامخه شل کال یی وش کال کیر تر مخ بنه چا موټر راسه ګرځوینه بچا مرسیکل راسه ګرځوینه بچا روپی راسه ګرځول یز به خبر نوم یو بکالی راته کړیو ول به بوټونه راته کړیو دلته چې قرار قرار زما حالات خراب یدی ځان یو وراسه ټولوی دلته به می وډونه ورته ویل چې د سربڅوک شنه کې د سره ولې دای چار څوار کې د پوډور وی یا پر چرس وی یا پر تاریاک وی بچانې موس مر ساتو د مر ساتو تاوان واغ کې سوت یو ګوري بالا مور به می گای جړ لګای بشکنزل راته کول طبيعت به نو وسم پلار به می دا غاسی و چې خو آباد به وته نه نو تیز ما سره به خبرې نه کول بچان خو سرخیل ماینه یالونه ټول را سره غم جنج نو سړي مسلمانانی هغه دنیا جم خراب ده د دنیا خو خراب اسو خراب اسو نو وخت یې دی بس د والا توبه وکړ
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
قدر منوریدونکو د خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو په ورسته برخه کې مدرته بیا هم ډرامه چمتو کړی افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر قومي مشران او سپینګری راغون کړي او غوړي چې په یو مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي او په پایله کې به څه پریکړه کوي دا به په دغه ډرامه کې چې زموږ همکار محمد ایاسترنک چمتو کړی دا په ګډه وورو
ڈاکٹر صاحب پسائی میں سر شوی دی
تو درے گا خوری زی گور ما ددگا ماشوم سگی خو دیر خراب سوی دی داکل رائی سی داس سوائی
ڈاکٹر صاحب چو رزی تو خواہ کی دا آو سائیم لنڈا لنڈا کی دا دول سوالی کلینک تم بوت روغ نشو دری رزی کی گی چی بیخی زو فر باندی رزی
دا والی داس شوی ڈاکٹر صاحب
اکا داد چٹھلے لدود نا ڈاکی آو میکروبی ہوا تاثیر دا دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی
مو خو په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده
ولا عجب ده ستاسو په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته
بس 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 پوه شوم همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده د زوی د ناروغي علت د هم دغه کارخانه ده
وای خدای په زوی مې څه وشول زوی مې به حاله شو ډاکټر صاحب زر کړی چاره وکا
ته ودرېګه خو زه ګورم او د نفس هم درې دلې زړې هم کار نه کوي خدای مولا پاتې غمونه وساته خوري خدای دې تاسو ته صبر درکې هلک مړ شو
وای خدای خبره مې پر سر شي
کارخانه سره جوړ شو
افضل خانه څه خبره ده دولس والی دا دومره مشران دي څه لپاره راغوختی دي
دلاغه خانه خبره داده چې تاسو می د دې لپاره راغوخته ای چې په یو مهمه مسله کې مشوره در سره وکم. د خپل واړه زوی د مرګ له تو وایم درته،
الله دې ستاسو زوی شفی وګرځي، خدای دې نور غم وساته، خدا موږ پوری څاړه لري.
شخصا تا ته وایم او په تا پورې اړه لري، همداستاله لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو.
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی؟ ما څه کړي؟
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده.
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کوه که څنګه؟
دلاغا زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی. نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی. پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تیره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خانه سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر له نن څخه به دلاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. دلاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
قدرمنو اوریدونکو، اوس موږ د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن.